アダメラジオ。
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستاننګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 کال د چنګاخومه د 2015 کال د جون 28 پیل په خبرونو کو ایران د کورونای چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینی بهرنی ادبا په دیرو دوه کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولی دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمېنې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک وانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمې دوته اړ باسي. دا پر رسمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته ولوبېده او تر دې سیالیو مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده رسمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحدالله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناکه وباله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرنس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ارزو د پروګرام د مطالبه و معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې موږ باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هېڅ هم نه لري او تاسو پوهېږئ یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیايي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله مهال ویلی اسرائیلی ځواکونه د غزې تړانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د غزې په تړانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یوه نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیر شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړي چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په یو ټلویزیوني وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلي وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرني ادباو ډېر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډېر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی. په دغې اړه دې کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې له څرګنده کړې چې دا ارزونه کولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان ښځې او نجونې که څه هم دا اقدام ستایي خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعادې لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بېساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی دی. په دې اړه د دغې کمیټې لخوا په تازه خپره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په وېبپاڼه خپره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پېژني، دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلاوطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي، دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټه د لمی په پای کې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوالې ټولنې په شمول یې له ټولو خواوو غوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې سره له دی چې د دې کمیټې دا ګام صحیح خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې وخته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. فقط یوه اعلامیه خپره کړې، باید نړیواله ټولنه جدي تم کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع نړیواله ټولنه په جدي سترګو ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روښانه کوي. د دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقونو نقص باید د حکومت په نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یوه څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه دا چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستنه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې:
مردم واقعا سردرگم، مثلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد موریده د یوی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې وروستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو سال به ایران بودیم، بعدها مور از اینجا به خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کی وو. د هغو سختگیریو له امله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وې د ایران پریښودو ته اړ شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زه مې مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکانات ندارم.
دلته احساس اسانتیاوی نشته. له میرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او وی ویل چې تعقیبوي یې، خو د هغوی هم هیڅ احوال نشته او اوس له سرپناه پرته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نادولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپناه، خوراکي توکو، د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسېدونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل:
بړود زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم.
هیواد د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستنه سوي کډوال د طالبانو له حکومت، نړیوالو سازمانونو، مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپناه زمینه ور برابره کړي. هڅه مو وکړه د کډوالو د اندېښنو او مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرایلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له ایران څخه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د پنجشنبه په ورځ د جون په 26مه د ویلامي په خبرولو افغانستان ته چې لاله وړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي نیسا کال او تر اوسه د 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی پیچلی کړی دی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي، نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. له دې ډلې یو کس کیسه اورو.
چې زه په خپله د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د دې جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیار شوه. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې صدا سکوي.
د 1901 شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت زیر زلمای و، ما ډېر ځوان و، ما تقریبا د شپږ وسنیم کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د اخې پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبره یې شعر او فرهنګ یې د تیاره لارې مشال شو.
په ابتدا کې مې له ډېره مشکله وه، مې له هیڅ انسان ماته منتها زه همدغه شعر، همدغه فرهنګ نجات یې راکړ. په حقیقت کې ما یو نور لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرمه. او ما د وطن لپاره قرباني ورکړي دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلور ټولګې چاپ شوې دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی، او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېتم کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بالاخره دغه اوس څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم، هلته د تنظیمي جنګو په وخت کې هلته د روشندلانو نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم، د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاتې ورسېدله.
او یا کدن بریال چې له نابینایي وروسته یې د لسانس تر کچې په سیاسي او نظامي برخه کې له هېواده بهر زده کړې کړي وای. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کمه سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا بے وسه او بے هغه فکر کوي، خلاقیت نه ګوري چې دا علي څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادي نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کومه څوک نابینا و ناشناوا و، یو داسې نور یې مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریال یې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشارهیي ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه اوري 3,94,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بېلګې کمی نه دي چې خپل دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادي یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوي وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکي یا وهوې هڅوي لاسنیولی وکوي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
په استرالیا کې له 50 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریا ویلي هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شانې له وښوده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لري شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شد خوالای دی شد 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 خوالای دی شد شد
ژوند خپلای.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا را رسیدون کې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 5 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی.
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي، او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي، او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
انسان ها نمیونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریاوی دی دا هیله هم لري چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې شي او په خبره د ښوونځي زنګ د تیر په پرتله قوي او لوړې انګازې وکړي. فرهاد دریا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. د طالبان حکومت نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شام قرائت څخه هم منع شوي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشتوالی اړ کړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي. په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لا هم د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړې چې فصلونه یې ویجاړ کړي.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پله پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونه شي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نه شي کرلی او لږ چکري داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه، ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راشي چې موږ ګټه ځینې پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او ان د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو
استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبره ایده او د منغوختل پر راپور کې نوم خپور او غږ بدل شي. ازادي رادیو ته وویل خلک به وصله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوسله کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي. اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د ازادي ملما
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستئ؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغورم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم. او کله چې زه د طب فاکولټي نه چې د کابل د طب فاکولټي په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مون د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې ځات په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برتکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کاله پر سیاست کې پات سلو خو وګواله تر خواله پکې زیات ستنو. البته نو شو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
بیغه ته راشو چې خدا خوګواله پکې پڅکی وو تر خواله پڅکی وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي. او د دې په څنګ کې بیا ما لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټا کې او میا دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مونږ در دماغ مطالعه مزخت ډیر درلود. خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو ته مطالعه مدلو د سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکمه دل وسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته وو زکړه وو یا اندازي پوری کې دي چې مونږ نه هرڅه وي. خو بیا هم خوش بختانه وسم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته ده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکلری کوم لري پات کیږي. باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو نه لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نسی.
ورسل دی چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله، واقعا هم دغه سي ده. خپل وسیمه اسلامونه درځي په حالت کې ده او دغه دې په څنګ کې آمادګی لره لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم. او زه دا ایمه مشوره او ځوانانو ته کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي د مسلک لري هم پاتې شئ. بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې تکول سه سړی خپل مسلک کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې کړم. ادب دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ احساسو کې چیرې مونږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا مونږ کولای شو چې خپل مسلک موږ رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې ته
کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس ډېر غوښتل چې طب ولولې او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب؟ واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یې مامور البته مونږ والد صاحب ټول شادا وبخی نو زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو ما پر لاس ور کړای نو امام زخت علاقه مندی د لوچ زبا ډاکټر سم نو دا غا په مشوره باندې بیا نه ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزه پر دې خوشاله يم چې کله چې مور مو سم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښې زیات مشکل زیاله و ما مور مم کله چې اکثرا ما سره وی هم دل پاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی وکم. البته صحیح بخش کې مبینان دغه یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره یاره په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار او استاد بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نکړه لکه څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کلانو چې پلار مولا ساور کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا لیسنه ز فارغ شوم په 1970 کال کې البته په 1970 کال کې چې فارغ شوم دا پروسه بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکړ نو په هغه وخت کې یاله سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ تازه کامیاب شوم دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل تپ نه فارغ شوم هغه د تپ فاکولټه وو کاروي بیا دا نو روسا بیا پینځه کال په شفارو کار کوي په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات او سونی مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
bale زخت یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو ایس سخت دی سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یم مشر ورود لاس کرن او یعنی مو ترهم نو ما باغان کورو دانه خو مو سره سخت دی همکاري د لوکو بیا اقتصادي مشکلات سخت دی مندلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اند دې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکړ مان بداسې و چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیښه خو یې مور د کور وداني او د نور پرګانو باندې سره نو یې مون مشهور نور دوستان نو بینان موږ پرینو کو دي چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا موږ بل وخت قالین بافي کوله ز پخپره ما ورونه مې مو خویندې مې امره و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم مون طالب کوله اول خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخښه قالین بافي موله چا ستکړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاستو کې دوه میاستو کې به قارین زکوونه البته هغه زمونږ همسایګان او زمونږ کلیوال وو چې هغوی سره ما دا قلیم بافي زده کړی البته هلکه همصنفی هم وو ما دا مکتب همصنفی هم وو د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمکه شروع کړی وو نو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کښې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم صنف کښې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کښې به ما یعنی نهم صنف کښې مکتب کښې به زه وم زه شمشو کښې وم خو بیا هم اټک پل اټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې را وړل هم ځانته هم نورو خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه را وړل د نورو غټ تجار نه یعنی ځانته مې م را وړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نورو ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکولی او څه کمیشن پکې را ته پاتې کېده او د دې په څنګ کښې ما پخپله مې وبدل خور وروڼه خویندې ورونه به م کول کول یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مد د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کښې داسې یو وړوکي تجارت کښې سړي د سړی ولري او لږ زره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې انسان باندې چې څومره مشکلات را سي هغه په حقیقت کښې هغه لکه څنګه چې اور ته هغه اوس پندې څومره اوبه ورکوي فورا ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په زورانو تېرېږي زه دوی ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې مونږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به بې تېر کړي خو مګر بیا هم ما پخپله د مکتب په دوران کښې ما مخکې چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسېږي وکولی سو نه یوازې خپله ټول ورونه هم دغسې خویندې دغسې یعنی مونږ په کور کښې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنانې ما غوښتنه ټولو ته دا ده بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایطو کښې چې باید زر تسلیم باید نه سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کښې د پانتون په دوران کښې باید کاروبار وکړو زه غواړم بله اشاره م ولرم جناب شیبر صاحب زه کله چې د کابل په طب کښې هم وم دغه په څنګ کښې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی دا هم په طب کښې هم هم محصل د طب وم هم ساختماني شرکت زما ورور وو چې زه خپله مور سره مصروف وم یعنی وړوکي تجارت مې په پانتون کښې هم درلود
لیکن صدیقي صاحب وبخښئ دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمي مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کښې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وی
جناب شیبر صاحب دا بېخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کښې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کښې نو دلته زیات امکانات او توجه زخته ساختماني کاروبار ته وو نو بنا هلته لږ فرصتونه زخته ډېر وو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کښې اوسېده هغوی به اخېسته کله چې په افغانستان کښې امریکایان راو جمهوریت وو یعنی یو څه امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخته ډېر ښه وو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کښې اوسېده هغوی په خپله به افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دل هم کم سو په افغانستان کښې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړی نو په هغه اساس باندې مونږ ده ته اوس اولویت ورکړل اگر چې تاسو سره زه موافق یم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کښې په افغانستان کښې په جمهوریت کښې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کښې مصروف وو او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هم هغه تریخ دوره چې د طالبان په وخت کښې چې کله مونږ پاکستان کښې اوسېدو مهاجر وو زه کله چې طالبان راغلل هغه تېره دوره د مکتب په شپږم صنف کښې وم یعنی ما ښه په یاد ده چې شپږم صنف کښې زه وم په همهغه دوران کښې تر دولسم صنفه پورې مونږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند وو
صدیقي صاحب که چېرته د مشرانو جرګې دورې ته راشو له خپلې تجربې را ته ووایست یعنی که چېرته اوس بېرته مشرانو جرګه فعاله شي او تاسو کار پکې وکړئ په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړئ پکې او که نه په مشرانو جرګې کښې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي یعنې انسان ته هغه څه چې خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپله خلاوې ته متوجه کېږي هم ځان ته خپلو اطرافیانو ته نو بنا زه چې فکر کوم چې بلې یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه سي او د دې په څنګ کښې اوس د پخوا نه اوس هم مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو که چېرې دوباره فرصت ما داسې د وطن په خدمت کښې چې هر چېرته واوسې څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله سوکله قدرت لري شی او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې لتیرو تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب زتا سره بي خيتا خبر سره بي موافق يم خو مهمه خبره دي کې دا ده چې اول خو زيده ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هغه اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولس لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا ته د مکتب نه دوی نه دي فارغ پانتون خو لا په ځای پرې ده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ اته دوی د مکتبونه موږ نه نو فارغ نو بینال دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې وګوري راستي هغه دل لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی نه کی چې حد اقل دغه امام مثبت امام منفی ټکی وزه خپل وسله جام خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفی ټکی ځلې کې حکومت متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز پولی پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کله چې موقف وکړي خپل هغه نه فامیل او شاوخوالی به کې وسیده او وي سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولست غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولست به خاص د کډونو مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم زنده انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید ګټوره معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګ کې تاسو هم دغه سفیر لور کړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وایي باید چې دا ټول ټکټ متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوبل احساس خوبل وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ور پسې روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې وای منډه کې خو دا چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالي کې نو هغه د مشر له منځه ځي هغه چې مشر له منځه ولاړه ته کولی شي چې او خمه چې ځانته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته اوسي عالم اوسي او د دې په څنګه وطن لپاره خدمت وکولی شي
مننه صدیقي صاحب که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داس یو جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو موږ زخته ډیلرو یعنی جالب خو خاطره مې دادا چې کله چې د لوګر په هانتو جوړید یعنی په دې کې موږ داسې ځان یو غو دوستو چې باه ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما تراغه راته وې چې داغه په کابل د لوګر په هانتو چې دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل زائده چې د لوګر نه بيخیل یعنی د لوګر د پسرحت کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه هغه زائده باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخت مو نو ما ته راغی وای 300 جرب مځکه درکو او راځه چې موته یې صد جرب دی ما 200 جرب یې تا دغه پانتون باید هغه زائده انتقال کوو دا خبره ما ورسه ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکواله چې د لوګر په هانتو دبره په ټول عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پانتو نه زه فارغ هم زه پیغام چې پانتو چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیره خیا او خاطره ده چې زه
ولې او په شی تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دا کوم مرکز کې چې پانتو جوړې ده درې سو اجر او مزکه خلق د مزکه د پانتون مزکه خلق تاسو کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزکه د پانتون چې دا دریس او جربه مون تا تم در کو صدیقی تم 200 جربه تا صدیقی سل جربه تا رازه د پنتونی ال 20 اشنپور تل تغه زای 20 خو نو بل اخر یو غخته چا غزای ته د پنتونی سی ال تم غخته چا سم مزک ال ته خل کنه د مزک شاو پنتون چی کر تطبیقی کی د غشا خو مزک قیمت جگی کی ال تم د غخته چا مزک ال تم خپل تجارت کی او مرکز کی هم یو سل جربه مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان تا ما ورتوبی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه سوق چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په کده مننه وړ نه ده نو بنا ماغه و چې زو لاړم او وځ زور باندې دوه والی ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میپیرو 300 جرب مزکا بلا اخر ام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوله چې دی خو با سمره چې کوښښ وکړه دا ام دا غړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون هلته انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخې ته مزکې غصب کړي خو بیا هم وکولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو دغه ما لپاره ډېر غصب تاریخ د غوت افتخار ده اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې نه وو وطن کې نه وو چې حادی اقل دغه یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دې باندې ویاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر غټ افتخار ده
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دی
او عرب غیمنګ هم صرف چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوړه برات له هغه سي اډيوالي وروري په ماګه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره دلو تسيبم سره دلو تمام غمینه بم اډيوالي وروري سره
دا مې تردي پوری او بخښیدم تردي پوری درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانونه بیل شوی دی له خپل خپلوانونه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینونه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې ما وقف کې وم اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخت یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا ویل کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را هم کې چیرې هغه ملګری ما را خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د ما وړکې تو ما شونتو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان وتونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل لپاره زوړېږم هغه سخت دی چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې تاوان او مشکل وای ام کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان جما سره ماته یما دوستان دي کې زی پیز نه موکني پیز نه باید موږ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیت ځوا کول نه خو چې وی وو چې اقتصادي راښونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضانه چې غوي لري کورونې مشکلات لري ینه ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سر تروانی او د سګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مسات د سیګار مسج راته کې جوړی تر وای په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زخت ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړي مو په روان شوي او کنه تپته مو ادامه ورکړي
جناب شیبر صاحب یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپله اکثرا ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای ام اقتصاد به مې ډېر ښه و د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله نو که چېرې زه واقعا د تر نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله دا به ما له زړه لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه چې هغه تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک په زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مو نشي کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محصلینو لپاره
اول ته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دغه پرول د پانتون نه تطبیق کېده لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې چې ماغه غووري هغه ته زه دا وایم چې ولدا شکر وباسه کې چیري اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر سي
شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے سدا بنیا دم نہ دے لاخم قتل تسم دی لاخم قتل تسم مسکا کلی جماو
بلے ونے مد گم دے لاخم قتل دے قسم دے لاخم قتل دے قسم ہم شکلے